سلامونه وخت مو په خیر وخت په افغانستان کې 9 بجې دی. تاسو ازادي رادیو ته غواګیاس پام کوي د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری یا یونیسیار وایي ایران د سپتمبر له میاشتې راهیسې له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د افغانستان لپاره د دې کمشنری څانګې نن جمعه په خپل ایکسپانې پخواني ټویټر کې لیکلي چې روان کال ایران په سلګونو زره افغانان بیرته افغانستان ته استولي دي چې اکثر یې په زوره له هغه هیواد ایستل شوي دي. د دې ادارې یو چارواکي کارولاین ګلوب په اسلام کلا بندر کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې ایرانی چارواکي کی په پام کې لري څو تر راتلونکي مارچ میاشتې پورې 2 میلیونه بهرني کډوال چې اکثر یې افغانان دي له خپل خاورې وباسي. یونیسیار ویلي له ستونزو سره سره هڅه کوي چې په افغانستان کې د خپلو شریکانو په مرسته د هیواد ته د دغه نویو ستنیدونکو کډوالو لاسنیوی وکړي تر څو خپل ژوند ته بیرته سمون راوړي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي طالبانو په څه کم یو کال کې لږ تر لږه 12 رسنۍ بندې کړې دي او دا روزو ټلویزیون چې د وروستیو کې غږ غلی دی او کارکونکي تر اوسه په کابل کې بندیان دي. د ټولنې پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه یو خوانی ټویټر کې له طالبانو غوښتي چې د دې تلویزیون کارکونکي خوش کړي او د رسنیو د بندېدو د غندنې تر څنګ هغه د نه منلو وړ بللې ده. د بی پولي خبریالانو د ټولنې د جنوبي اسیا د څانګې مشر سیلین مرسر وویل چې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو ایدیالوژیکي او ظالمانه چلند په وروستیو میاشتو کې زیات شوی دی چې د ګڼو رسنیو د تړلو لامل هم دی. د ټولنې د ټولو نیول شویو خبریالانو په بې قید او شرطه خوشي کولو ټینګار وکړ او تاکید یې وکړ چې افغان رسنۍ حق لري څو خلکو ته به پرې معلومات ورسوي. د ټولنې له طالبانو وغوښتل چې رسنیو ته اجازه ورکړي چې له نړیوالو معیارونو سره سره سم فعالیت وکړي. په هلمند کې د موټر د ټکر له امله 2 کسان مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. د کندهار هرات پر لویه لار د سنگین ولسوالۍ په دوراهي سیمه کې د موټرو د بې احتیاطۍ له امله 3 موټرونه په ټکر کې ښکېل شوي چې په پایله کې 2 تنه ځای پر ځای خپل ژوند یې له لاسه ورکړی او 4 تنه نور ټپیان دي. د هلمند ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست له لورې په خپره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې دا پیښه د تیز رفتارۍ او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې را روان 2015 کال د افغانستان شاوخوا 2.9 میلیون وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان لپاره د راتلونکي کال د بشري اړتیاوو او اړو کسانو ته د مرستو رسولو پلان یې بیا پیل کړی دی. په جنوبی سالان کې هم 13 شپه په یو ټرافیکي پیښه کې 2 تنه مړه او 3 تنه ټپیان شوي دي. د پروان د امنیه قوماندانۍ ویان فضل رحمان مسکینیار نن پر یو اعلامیه کې وویل چې دغه پیښه 13 شپه د جنوبی سالان د ولسوالۍ په ګهوارې سنگ سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو کورولا ډوله ټکسي چې له تخار څخه کابل ته په لاره روانه وه له سړک څخه واوښته او چپه شو. د خبر پاڼې له مخې په دې پیښه کې د موټر چلوونکي په ګډون 2 تنه مړه او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. سیمه ییزو چارواکو د دې ټرافیکي پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل. د اوکراین پر پلازمینه کیف او جنوبی سیمه خرسون نن جمعه د روسیې د پراخو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوی دي. د کیف د پوځي ادارې مشر اسیروهی پوپکو وویل چې د روسیې د توغندیو بریدونو له امله په ټول اوکراین کې د هوایي بریدونو د خطر زنګ وهل شوی او د هایپرسونیک کینجال او اسکندر بالستیک توغندیو په ګډون یوازې 8 توغندي پر کیف وشتل شوی دي. د اوکراینی چارواکو په وینا یو تن په کیف او بل په خرسون کې وژل شوی دی. د یونان په ختیځ کې د روډس ټاپو په سواحلو کې نن د یوې ګړندۍ کښتۍ د چپکېدو په پیښه کې 8 تنه مړه شوې دي. د ساحلي ګارډ چارواکو ویل دغه کښتۍ چې غیر قانوني کډوالې لیږدول هغه مهال چپه شوه چې خطرناکه مانورونه یې ترسره کول تر څو د ساحلي ګارډ له یوې کښتۍ څخه ځان وژغوري. د چارواکو په خبره د کښتۍ 13 سپرلي ژغورل شوي دي خو ژغورونکي ډلې بیا هم په احتمالي ورکو شویو کسانو پسې د لټون عملیات کوي. تر اوسه پورې د مړو شویو او ژغورل شویو کډوالو هویت نه دی څرګند شوی خو له سوریایانو وروسته ډیری افغانان پر دې غیر قانوني لارو هڅې کوي چې یونان ته ځان ورسوي. یونانی چارواکي وایي چې سکل به چې پای ته یوازې 4 ورځې پاتې دي د هغو غیر قانوني کډوالو شمیر له 6000 کسان واوړي چې یونان ته ورغلي او یا ور روان دي. او وروسته یو سپورتي خبره د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې پر وړاندې د سبا ورځې وروستۍ او دریمې 500 اوره مسابقې ته پوره چمتووالی لري. افغانستان وتوانید له کوربه هیواد زیمبابوې نه د کرکټ پرونۍ مسابقه د 232 منډو په توپیر سره وګټي. قدرمن اوریدونکو وړاندې د ازادي رادیو نه د ازادي مجلې خبرونه درته نشر ته چمتو ده. هغه واوري بیا به د ازادي رادیو نور خبرونه سره هم ملوسي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کو پدې خبرونه کې د پښتو په نوم د دې هنري پارچې هنرمند زاکر حسین وومر وړاندې په خبرونه کې چوسی اتر کو. په خوست کې روانه اونۍ د رڼا په نوم د کتاب درې ورسنې نندارتون تر سره شو.
د کاروان اما کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې تانا زموږ کتابونه خو شلاس زره وو.
د یو کتاب پاڼې اړو
د لټۍ روپوهنه کتاب چې اډوین سی بلسلی کله پښتو ته امداد الله تلاش رجبړل
د حمیم جلال زی غزل لرو.
ژوندې دې يم ساتلې بې دیدنه خو مننه په کال کې مې یو ځل کوي پښتنه خو مننه.
دا کاسی د هنر پاړه د یو اکاس میرویس رسولی نظر در سره شریکو.
اکاسان څه عکس اخلي یو داستان خپل جوړي مګم خلک چې دا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي.
د هند کلاسیک موسیقي استاد زاکر حسین وفات شو. زاکر حسین د کال په پیل کې د پښتو په نوم د موسیقي د وی پارچې له برکته د نړۍ د موسیقي تر ټولو ستر جایزه ګرامي جایزه ګټلې و. وړاندې په دې جایزه په اړه هم چوسیا تر سره شریک کړم. د تبلې د بیساري استاد زاکر حسین کورنۍ په یو بیان کې ویلي دي چې نو موړې د سږو په مزمن ناروغي اخته و چې د یک شنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د سان فرانسیسکو ښار په یو روغتون کې ساور کړه. په دې بیان کې راغلي دي د یو شون کې عمربي پټوګه د هغه هڅو په بشمیره موسیقي ژغونکو نه هریدونکو اغیزې پرې شي دي. هغه هیله لرله چې راتلونکي نسل نور هم وهڅوي. هغه د کلتوري سفیر او د هر وخت تر ټولو د ستر موسیقي ژغونکو پټوګه یو بیساره میراث پرې شوت. زاکر حسین په کلاسیک موسیقي کې د تبلې پیشندل شوې ژغونکې وو چې په تیرو شپږو لسیزو کې لډیرو نړیوالو هنرمندانو سره ګډ کار وکړ. زاکر حسین د 2022 کال په جولای کې د هند په ممبئی کې د تبلې د اهمیت په اړه ویلو.
I mean one of the functions important functions of the rhythm is to be able to make people dance.
زما مطلب دا دی چې د تالیا و مهمه دنده دا ده چې خلک نڅاته وهڅوي او مجبور کړي. دا د لرغونو زمانو خبره ده چې کله به خلک اور ته راغونډیدل ډرمونه به غګول خلک به ورته نڅیدل سندره به ویلې او شور به جوړ کړي وو. نو دا عادي خبره و او هیڅ دلیل نشته چې ولې موږ نشو کولای دا دودیز عنصر عصري غږیزه تجربه تر واړو.
زاکر حسین د افسانوي تبله ژغونکو استاد الارکز یو چې په 1915 کال کې په ممبئی کې زیږیدل او په وکلنې کې لخپل پلار څخه د تبلې د ژغولو زده کړه پیل کړه. زاکر حسین له 12 کلنې څخه د هند کلاسیک موسیقي له مشهور هنرمندانو سره کار کړی دی. په یو مرکه کې چې په هند کې پټولنی زو رسنوي کې په پراخه کچه لاس پلاس شوه. زاکر حسین ویلي چې لزې شي دوه وروسته پلار ورته په غوژنو کې د تبلې تالونه شخولې دي. هغه ویلي زه کور ته راوړل شوم پلار ته په غېش کې ورکړم. رواج دا و چې پلار به د خپل ماشوم په غوښ کې آسان کاوه خو هغه زه په غېش کې ونیولم. خپل شونډې زما غوژنو ته نږدې کړې او زما په غوژنو کې د تبلې تالونه وویل. په 1903 کې زاکر حسین له مشهور بریتانوي ګیتار شخوونکې جان مکلاکن سره د شکتی په نوم هنري ډله جوړه کړه. د ډېری هندي کلاسیک موسیقي د جاز د موسیقي له آلاتو سره یو ځای کړه چې په لویدیز کې د موسیقي یو نوی بڼه معرفي کړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي زاکر حسین د کلتوري یووالي نقشه بللی چې د نوموړي په خبره هغه د هندي کلاسیک موسیقي له لارې په نړۍ کې انقلاب راوست. مودی په ایکس شبکه کې په یو پوسټ کې لیکلي هغه تبله نړیوال سټیج ته ورسوله. په میلیونونو انسانانو د خپل بیساري تالونو ژغولو لقبله حیران کړل. زاکر حسین ته په 2023 کال کې د هند پادما وی بهوشان دوهمه تر ټولو ستره ملکی جایزه ورکړل شوه. سشکل زاکر حسین د هند لومړنی هنرمن شو چې په یو کال کې درې د ګرامی نړیوالې جایزې وګټلې. یو جایزه د پښتو پونم د موسیقي پارچې له عمل خپل کړه. د پښتو پونم د موسیقي پارچې د جایزې پاړه چې د کال په سر کې زاکر حسین ته ورکړل شو سنا کاکړ راپور لري.
د هنری پارچه پښتو نومیږي. پښتو د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامی شپږشپېتمې کلنی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقي جایزه خپله کړه. پښتو پارچه چې له هندي او لویدیځو سازونو څخه د زاکر حسین، بیلا فلیک، ایدګر مایر او راکیش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د می په 12مه خپره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي و د هغې پوځي موسیقي له سرونو یې الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له اوزای کېدو رامنځته شوي وو. ګرامی جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کېږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کېږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه
په تابلا کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال، هم د مغولي واکمنیو پر مهال او د ټولو مهم د افغاني واکمنیو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار له ځان سره هندوستان ته وړي وي.
نوموړي هم دا شان زیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبان حکومت موسیقي حرام ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او آن اورېدلو هم بندیزونه لګولي دي چې له امله ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول چې وخت په وخت په لیزنې نوې جوړې شوې سندرې مینوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د ناپلیون بوناپارت وینا ده چې وایي مال وستلو ته زیات وخت ورکړ ځکه زه پوه شوم چې کتابونه هغه سرتیری دي چې نړۍ فتح کوي. د خوست ښار له منار سره د کتاب لوستنې او مطالعې ته د خلکو د هڅونې لپاره د رڼا په نوم درې ورځنۍ نندارتون د اکشن بی پورس پیل شو او د سیشن بی پورس پای ته ورسید. د نندارتون ته څو تنو ورغلیو آزادی راډیو مجلې ته وویل
نوم مې حبیب الله قهرمان ده د خوست ولایت اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون لیدلو ته راغلم او بلابل کتابونه مې ترلاسه کړل او خپل ملګرو ته مې هم ډالۍ کړل. له دولت او داسې چرواک څخه مو غوښتنه هم دغه ده چې دغه تعلیم په برخه کې نور هم کارونه یا هغه جدي ګامونه چټک کړي تر څو مونږ خوستوالو د مطالعې سره مخته شو او د تعلیم څخه لرې پاتې نشو.
نوم مې ذبیح الله همرز دی. د رڼا نندارتون ته راغلی یم او د خپلې خوښې کتابونه مې واخیستل او نورو ملګرو ته مې ډلۍ کړل. له دغه اړوندو چرواکو څخه مې هیله ده تر څو دا ډول نندارتونونه لا هم ډېر کې وی غځوي تر څو ځوانان له مطالعې سره آشنا شي.
نوم مې فضل صدران دی. د خوست ولایت اوسیدونکی یم. د رڼا نندارتون ته راغلی یم او دلته مې د خوښې وړ کتابونه واخیستل او له یارانو ته مې ډلۍ هم کړل. له دولتي چرواکو مهیله ده چې دا ډول رڼا نندارتون په شان نور نندارتونونه هم جوړ کړي چې ځوانان مطالعې ته واسي.
په رڼا نندارتون کې څومره او څه ډول کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو په دې اړه او له لویه سره د دې نندارتون په ارتباط مې د خوست یو مدني فعال په کتاب مین ابراهیم ایمان څخه پوښتنه وکړه چې دا نندارتون د چا لخوا جوړ شوی وو.
مننه صبر صاحب. عموما رڼا نندارتون خو په خوست کې مونږ د کاروان اما کتابتون یو خصوصي اما کتابتون جوړ کړی دی.